السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اساق امیری به هم لمه سره وي. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تبصرې او شننې هم دي، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومند یې درته وایي.
ممبئی دمام خبرونو سر ټکی په کورمه کې د امنیت عزت په پیښور او اسلام آباد کې احتجاجونه او غونډې شوي. د خیبر ضلع په اتیرا میدان کې د وسلوالو د شتون پر ضد غونډه شوي. او یو جګپوړي امریکایي چارواکی وایي حکومت یې هڅه کوي چې افغان طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. اوس خبرونو تفصیل په کورمه کې د امنیت عزت په پیښور او اسلام آباد کې احتجاجونه او غونډې شوې دي. بلخوا په سیمه کې د امنیت په پیښو کې مرګ جوبله زیاته شوې. پرون په پیښور او اسلام آباد کې د کورمې ولسي پاڅون، پښتنو ژغورني غورځنګ او نورو سازمانونو په مشرۍ احتجاجونو کې له حکومت غوښتنه شوې چې د عمل لپاره په سیمه کې چټک ګامونه پورته کړي. بلخوا هم پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته د وحدت المسلمین د خیبر پښتونخوا مشر علامه جانزی بلی جعفری مشالې ډوته ویل چې په کورمه کې د سنیان او شیعاګانو ترمنځ فرقه ایزه مسله نشته او دواړو خواو ترمنځ د ځمکو پر سر لانجه رامسته شوي.
حکومت نه دا مطالبه روانه وه چې په کار دی د زمینی تنازعات ته حل شي. که شیا قابض دی شیا نه واخللي او سنیانو ته ورکړل شي، که سنی اور بے قابض دی سنی نه راواخستل شي شیاو ته ورکړل شي.
د پولیسو په وینا د کورمې د بشیری او ډنډرو د خلکو ترمنځ د جولای پر ومه د ځمکې لانجې پر سر تر نښتې دوه ورځې وروسته د تریمنګل، پیواړ او توریو ترمنځ هم نښتې شوي. چارواکو په دې نښتو کې د نهه کسانو د وژل کېدو او څه باندې څلوېښتو جوبلیدو پخلی کړی. په همدې حال کې د کورمې د پولیسو ویان محمد ریاض د جولای په نهمه مشرۍ ډوته ویل چې د ضلعي انتظامي پوځي چارواکو د سیمې مشرانو تر جرګې وروسته د بشیری او ډنډرو د پیواړ، توری او تریمنګلو خلکو ترمنځ زوربند شوي او د بشپړ امنیت لپاره جرګو ته دوام ورکوي. د خیبر ضلع په تیرا میدان کې د بدامنی او وسلوالو شتون پر ضد غونډه شوي. پرون د تیرا په برق امبر خیلو کې شوې غونډې ته سیاسي او قومي مشران وویل چې هلته د تیرې یوې لسیزې راهیسې امنیتي ځواکونه موجود دي، خو د باوجود وسلوال یو ځل بیا ورننوتلي او دوی یې اندېښمن کړي. دوی په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې خپله پالیسي دې واضح کړي او دوی ته دې دا خبره په ډاګه کړل شي چې وسلوالو پر ضد ولې کوټل ګامونه نه پورته کیږي. د باړي سیاسي اتحاد یو مخکښ سید الله پریدي غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې تیرو جګړو او کډوالۍ ډېر ځپلي، اوس په هیڅ صورت د وسلوالو پر ضد عمل لښکرو جوړولو او سیمې پرېښودو ته تیار نه دي. بلخوا یو قبایلي مشر ظاهرشاه پریدي بیا مشال ډوته ویل چې د یادې غونډې وروسته ورته امنیتي ځواکونو باور ورکړی چې په سیمه کې به وسلوال نه پرېږدي. د خیبر تیرا میدان اوسیدونکو وایي چې دوی په سیمه کې هدفي بریدونه زیات شوي او وسلوال له خلکو په زور پیسې اخلي. مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرتابه ترمنځ پر ملاقات تر ناخوښۍ څرګندولو وروسته له وزیر اعظم شهباز شریف سره لیده کاته کړي. د وزیر اعظم له دفتره پر خبر شوی بیان کې راغلي چې د شهباز شریف او پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ په ملاقات کې د ملک په موجوده سیاسي حالاتو مشاورت شوی. بیان زیاتوي وزیر اعظم په حکومتي اطلاب کې د شامل ټولو سیاسي ګوندونو د کردار ستاینه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د جولای پر نهمه په پیښور کې خبري غونډې ته وویل. د مسلم لیگ نون رهبر میاں نواز شریف چې د جون پر 28 په دوبۍ کې د پیپلز ګوند له شریک مشر آصف علي زرداری سره غږېده، نو د غورځنګ له مشرانو سره یې ولې مشوره ونکړه؟ د راپورونو له مخې شریف او زرداری په ملاقات کې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهالویش او د وفاق په ګډون په صوبو کې د نگران حکومتونو په اړه خبرې کړې وې. یو جګپوړي امریکایي چارواکی وایي حکومت یې هڅه کوي چې افغان طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترګرو په ځاله بدل شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان پرون برطانیې ته د خپل سفر پر مهال د امریکا غږ ریډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل دوی طالبان د دوهې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتي چې دارنګ افغانستان د هیڅ هیواد په ځانګړې توګه د امریکا د دوی د متحدینو او شریکانو پر وړاندې د ترګریزو بریدونو د پلان او طرحې لپاره ونه کارول شي. په دوحه کې د 2000 کال د فروری په تړون کې د طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکاروي. او د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنی نړیوالو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه به نن ترسره شي. ټاکل شوی دغه لوبه د بنگلاديش د چټوګرام په لوبغالي کې د کابل پر وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. افغان لوبډله چې لومبي دوه میچونه یې ګټلي سیریز یې پر خپل نوم کړی دی. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې چې د اکتوبر په 5 په هند کې پیلېږي، د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 9 د بنگلاديش په وړاندې پلان شوې ده. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه هم د اسرار علم مومن نواری دل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې په کرمه کې د نامنې پر رسید په پېښور او اسلام آباد کې مظاهرې شوې دي.
خونریز فسادات شروع دي، دا جګړه کا ریاست وغواړي په 5 منټو کې کرارېږي.
د خیبر ضلع 13 اوسېدونکي وایي نور په خپله سیمه کې بد امنی او وسلوال نشي زغملی.
آیا دا امن دی؟ ته بیا د وطن په وینو لړې یار مور کوم بچی مړ کوي نور خدو یو را ک نور دا وطن سره دغه شینو لا ورتي دا مو ژوند شو دا مو وینو قانون شو.
او نن د آبادې نړیوال ورځ لمنسل کیږي.
ناول خو می جنکه مشران وي او خاون مزوی خو خو نوس مثالون جنکه یو درې لکان دي. نو خاون می وای چې نا چې ولک ور سره بل شینو سلول جنکه یو سلور لکان وي شي.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته د خبر پختونخوا په قبایلی ضلع کرمه کې د قبیلو ترمنځ د سمکه په سر شخړه کې وشل شو کسانو شمیره نه هو ته رسیدلې او سباندې سلويخت زخمیان دي. بل خو د سیمې پولیسو ویلي چې امنیتي حالات اوس قابو کې دي، خو ځایي خلک وایي چې په مختلفو سیمو کې لا هم د خلکو ترمنځ نښتې روانې دي. د سیمې مشران وایي دا د سمکه په سر نښته ده. بل خو په سیمه کې د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وایي چې د کرمه امنیت پړایل وزیر اعظم شهباز شریف او کورنیو چارو وزیر سره خبرې شوې دي. نور تفصیل د ممتاز بنگش پر ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع کرمه کې د قبیلو ترمنځ ځنخطو کې د مړو شمیره نه ته رسیدلې. د ضلع تر ټولو لوی روغتون مشر ډاکټر کیسر بنگش د جولای په 10 رسنیو ته ویلي په یاد ځنخطو کې 240 کسان ژوبل شوي هم دي. د دې نوړاندې د جولای په 9 د پولیسو ځای مشر محمد عمران رسنیو ته ویلي ول چې په بیلابیلو پیښو کې وته نمړه او د 130 نه زیات ژوبل شوي دي. د سدي سرکاري روغتون مرستیال مشر ډاکټر ارباب د جولای په 10 نوښت مشار ریډیو ته ویلي په کوزه کرمه کې تزن خطو وروسته د دوی روختون ته 2 کسان مړی او 14 ژوبل کسان راوستل شوی چې درملنه روانه ده.
14 مونته انجرډ راغلي دي او 2 مونته ډډ بودي راغلي او 7 کسان اوس حکومت د ګرس پټول تر راغلي دي.
په اړه یې مونږ د ضلع انتظامی مشر سیف الاسلام شاه، د بره کورمی مرستیال کمشنر حفیظ الله او د کوزه کورمی مرستیال کمشنر عدنان سره د خبرې کولو بیا بیا هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. ولې د پولیسو ځای مشر محمد عمران مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې دومره وویل چې د کورمی حالات اوس په قابو کې دي. بلخ د کورمې ځای خبریال مشتاق اورگزی مشال ریډیو ته ویلي چې د بشری او ډنډرو قبیلو ترمنځ د جولای په 9 د ځمکو په سر خطو نورسته جګړه د ضلع نورو سیمو ته هم غځېدلې.
بیا غنا په بلې ورځې باندې بیا لوړ کورما کوم دی بیا نه روکات او د بلشخېلو سنگینی مان چې د جنگ روان شو بیا دغه د دین آباد کې د کورمې کوم دی نن ورځې کوم دی بیا کونځلې ځای مقبل او پر چمکني سیلا کې دي صدا به کېدا لکه جان نه پیړ کې دي
ملکم جدلی د کوزه کورمې سره تعلق لري او د جرګي یو مهم غړی هم دی. د مشال ریډیو ته ویلي د ضلع په بیلابیلو سیمو کې د قبیلو ترمنځ ځنخت دوام لري خو بیا هم حالات سمیدو طرف ته روان دي او په کوزه کورمه کې ځینې ځایونو کې مورچې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي دي.
بلشخیل سایډ باندې او برا په میروکا څو غلجو میلا ورته وایي دې سایډ باندې مرغی چینا دے سیڈ بنے زیادہ مورچو سدی آغا پو پولیس تھا او کور ملشیت حوالہ شوال او بیا دې سیډ نبر غرونه دی کنه نا غرونه سیډ بنے دو درې مرچی پکی پاتې دی اغنا اغ کی ډیمانډ داو شو اپر کورم کی کومه غشخاړه روانه دی تری منګل او د پیوار په منځ کې سره چې هغه جنگ بند شي نو موږ دا جنگ بندو.
کورمه د خیبر پښتونخوا یو حساسه قبایلی ضلع ده چې شیعه او سنی مسلکونو خلک پکې ژوند کوي او اکثره په سیمه کې د ځمکو یا شخصي شخړو مسلکي رنگ اخیسته. خو د پړچینار اوسیدونکو او ځایي مشر ملک اتوله وای په کورمه کې د قبیلو ترمنځ موجودن خط د شمیلتی ځمکو ځنګلونو او غرونو په سر روان دي.
لین ڈسپیوٹس کو دے فی الحال دے گدو اور دے اگر منس کی دی پیوارڈ منس کی دی اور بشاری اور دے کم اگوی سرا ملحکا توری اگر دی اگوی منس کی دی دین علاوہ دے بلش خیلو اور دے پڑا اگر سے کمارے خار کلے دے منس کیا لین ڈسپیوٹ دے پاگا باندے مرغی چینے باندے.
بلخوا کورمینه د کمی اسمبلی استازي ساجد حسین توري هم په سیمه کې امنیت لپاره هڅه پیل کړي او د ځینی قبیلو مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي. د خپل فیسبوک پاڼې د لارې یوې خبر پاڼې کې نوموړي ویلي په سیمه کې امنیت لپاره د وزیر اعظم میا شبا شریف د داخله امور وزیر رانا سنولا او د امنیتي ځواکونو لوړپوري چارواکو سره ټلیفون د لارې خبرې هم شوي. دا په داسې حال کې ده چې د می په څلورمه نامعلومو وسلوالو د بره کورمې په شلوزان سړک په یو ګاډي برید وکړ چې پکې د ګیدو قبیلی اوسیدونکو یو تن مړ شوی وو. تر دې وروسته په تیری منګل سیمه کې پریدلی کسان یو سرکاري ښوونځي ته ورداخل شول او هلته ډزې وکړې چې پکې د سلور استادانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول. د پیښې نه وروسته د کورمی پولیسو مشر محمد عمران ویلی ول چې یا د پیښه د پیواړ او ګیدو قبیلو ترمنځ د ځمکو د شخړې نتیجه ده. د پیښې نه وروسته دواړو قبیلو ترمنځ وخت تر وخت د خطو سلسله روانه ده چې اوس د کورمی نورو سیمو ته هم غځېدلې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسور د مینا وړاندې تاسورې دل چې په کورمه کې د قبیلو ترمنځ د سیمه کې په سر په شخړه کې وژل شو کسانو شمیرانه ته رسیدلې او څه باندې سلویخت زخمیان دي. د کورمې ترنګلې صورتحال په پېښور اسلام آباد کې هم احتجاجونه او غبرګونونه راپارولي دي او د کورمې د ولسي پاسون پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون یو شمېر سازمانونو تر سوري لاندې په پېښور او اسلام آباد کې پرون ماښام احتجاجونه هم شوي دي. امدی لڑکی بیا په پیښور پریس کلب کې شیعه عالمانو خبري غونډه کړې. یادو ساسمانونو عالمانو له حکومت غوښتي چې په یاد سیمه کې دامن قائمول لپاره دي چټک ګامونه پورته کړي. د کورمې چارواکي وایي د تیرو 500 ورځو راهیسې په پاړچنار، خړکلی، بالشخیل او پیواړ کې د شاملاتي سیمه کې په سر په بیلابیلو نښتو کې لږ تر لږه نه تنه وشل شوي. نور حال د غلام غاس نه اورو.
په کورمه کې د امن قائمولو لپاره دا احتجاجي لاریون د پېښور پریس کلب مخې ته ترسره شو چې پکې د کورمې د ولسي پاسون پښتون تحفظ مومنټ او پښتون زده کوونکو د سازمان د غړو ترڅنګ د شیعه دینی عالمانو د تنظیم مجلس وحدت المسلمین د خیبر پښتونخوا غړو هم ګډون وکړو. مجلس وحدت المسلمین او د کورمې ولسي پاسون د کورمې په شیعه او سنی عالمانو او امنیتی ادارو غږ وکړو چې په سیمه کې د روان جنگ د مخنیوي لپاره دی خپل کردار ولوبوي. هم په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې شیعه عالمانو یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په سیمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ سره کوم پیرقیزه مسله نشته او د زمکی په سر د راپورته شویو لانجونه ستونزي جوړی شوې دي. په دغه محل د مجلس وحدت المسلمین د خیبر پښتونخوا مشر علامه جانزیب علي جعفری مشال ریډیو ته وویل
حکومت ته د مطالبه روانه وه چې په کار دی د زمینی تنازعات حل شي که شیا قابض دي شیانه واخللي او سنیانو ته ورکړل شي که سنی اور بې قابض دي سنی نه راواخیستل شي شیاو ته ورکړل شي. خو دا مسله او حل نشوه بر وقت بشری کې هم سنی اور شیا علما پیوزین استو مشران پیوزین استو اور مسجدونو کې اعلانات وشو تاسو جنگ باندې کې لکه کوم شر پسند کا سانو غوتا پتا وا غوتا علم سدج کی امیدین لگیا دی د امن کوشش کئ د اغه امن ثبوتاش کول د پارا مینگل پیواڑ بل حمله وکړه.
پیخور پریس کلب کی د هنګامی خبری کانفرنس او بهر بیا احتجاجی مظاهره په داسې محل وشوه چې په کورما کې یو ځل بیا د تیرو 15 ورځو نه حالات ترنګ دی دي او ځای چارواکو په پاړچینال خړکړی بالشخیل او پیواړ کې د شاملاتی زمکی د یوې لانجه په سر په بیلابیلو انخطو کې د لک تر لګه نه کسانو د مړینې او د 200 کسانو د جوبل کېدلو پخلی کړی دی. د کورمی د حالاتو په لړ کې د پیښور پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د کورمی د ولسی پاسون یو غړی مجاهد حسین توري مشال ریډیو ته وویل چې په کورما کې د روانو انخطو لوجې په متاثره شویو سیمو کې بازارونه او د تګ راتګ لارې تړلې شوې دي او خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي او په کار ده انتظامیه د دې حالاتو د کنټرول کولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
خوندریز فسادات شروع دي، انتظامیه لاس کې ډیر پاور وي، ریاست لاس کې ډیر پاور وي، دا جګړه کا ریاست وغواړي په 15 منټو کې قراریږي. 15 شپږ ورځونه کدا جګړه شروع ده او مسلسل 15 پوټا شپږ پوټا میزایل راځي په پاراشینار شهر باندې او په کلو باندې آبادی باندې. نو د دې احتجاج مختلف مقصد دا ده ځکه چې هغه علاقې کې آواز نه اوچتی کی نو پیښور پریس کلب په ذریعه چې موږ دا آواز اوچت کو دې مطلب دا ریاست دې باندې غور وکړي.
په عین حال کې د کورمی زینو انتظامی او امنیتی چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې چارواکي او ځایي دینی عالمان او مشران هڅه کوي چې د دواړو خواو ترمنز اوربند عملی کړي او د خبرو اترو د لارې ستونزې هواري کړي. وفاقی وزیر ساجد حسین توری چې د کورمی سره تعلق لري هغه هم 13 ورځ د رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ضربه هغه د متاثر شویو سیمو دوره وکړي او حکومت به هڅه کوي چې زر تر زره په کورما کې حالات عادي حالت ته راولي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبر سلې په تیرا میدان کې د بدامنه پرسید غونډې شوې د جولای په 10 نیټه د تیرا په بر کمبل خېلو کې سیاسي او قومي مشرانو ویل چلته تیر یوې لسې راهیسي امنیتي سواکونه موجوده خو د دې باوجود وسلوالي او سلبیا ورننه وتلې. په دې غونډه کې شریکو کسانو ویل چې په صورت دا اصل د وسلوالو پرسید امن لخرونه نه جوړوي او نه هم یو سلبیا کډواله ته تیار دي. په دې غونډه کې شریکو سنو مشرانو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي سواکونه ورسره لید کاته کړی دي او دوی باور ورکړې دی چې په دې سیمه کې به وسلوال نه پرېږدي. په خبر کې میشتو امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو تورونه رد کړې دي او دوی ویلي دي چې بغیر له ستوپیره د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. په دې اړه نور حال د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د جولای په 10 نیټه د تیرا په بر کمبر خېلو کې د نامنۍ او هلتا د وسلوالو د شتون پر ضد یو غونډه وشوه چې مختلفو قومونو وګړو او سیاسي فعالانو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې شریکو کسانو وویل چې په تیرا میدان کې د امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې د وسلوالو شتون او هغوی لخوا ولستا مالی او ځاني زیانونه اړول یو شمیر پوښتنې راپورته کوي. دی غونډې ته د وینا په وخت د باډې سیاسي اتحاد یو عہدیدار سید الله پردی وویل چې دوی یو ځل بیا بدامنی او کډوالی نشي زغملی او په کار ده ریاست په دې لړ کې یو واضحه پالیسی راوړي او له دې سیمې د وسلوال ختم کړي.
آیا دا امن دی؟ ته بیا د وطن په مینو لړې بیا مور کوم بچی مړ کوي نور خدای یو رکا نور دا وطن سره دغه شینو لویر کو دای مو ژوند شو دای مو واینو قانون شو نور دغه به زته لای ته ځون چې تا پرګدم قسم په قرآن چې لا جذباتیک ته کړو نه خو نه کوي چې بیا نن دې مو زنه نه پرینګ روډ ګرځيږي دا خون والی نو ست چوک چې په دغه خبر کې ګرځي کنه ګرځي دا خزه پرې لګ میرا سر رو پر شو لګ میرا خویان دې پامن کې شو لګ میرا خویان دې په هایو کې شو بیا یې ته به هایو کوي بیا یې ته جلوزو وغلا جوړاوي رینګ روډ لا جوړاوي
د تیرا تاجر یونین صدر شیر محمد پردی ویل چې تیرو جګړو او کډواله هم ډیر زپلی او بیا دې ته نه دي تیار چې خپل سیمه پرېګ دی
په 2013 کې موږ د وطن نه هجرت کړای راي د مو کورونه ورون شوې دي کنده نه ورس پیره موږ غا کورونه بوت نه کړل د مو بزرونه ورون شوې دي موږ بزرونه بوت نه کړل دا 2013 نه مخکې د موږ د پردی یو خزه ولا کوا چې غي سوال کړای وای نن موږ سوال لا جوړ شوې یو اصله چې دغه جنگونو دغه حالات لري لوسا
یو بل سیاسي فعال خانولی پردی ویل چې موږ دا ځل په یو صورت هم د وسلوالو پر ضد امن لخکرونه نه جوړو او په دې سیمه کې وسلوالو سره مبارزه کړل د ریاست کار دی
اټولن اول کورګره دا وکړه چې هرگز دا ونی یو چې ټوپاک په روخلم اټولې بدی به وکم دا چې هرگز ونی یو امام مقصد نه وای چې تاسو کمزوري یا زوره واردای دا کور د فوجي راي دا د کور دی چې په باده زون ونره وو او نه ویر کې مړه کونه سرشته جوړې کو
په تیرا میدان کې په دې غونډه کې شریک یو قومي مشر ظاهر شاه پردی مشال ریډیو ته ویل چې د دغه غونډې ختمې دونه پس هلته کې میشتو امنیتی ځواکونو دوی ته بلنه ورکړه او باور ورکړ چې دې رواني بدامنې پر ضد به ګامونه پورته کوي او په هیڅ صورت به وسلوال په دې سیمه کې نه پرېږدي او دوی دا تورونه رد کړل چې دوی د وسلوالو پر ضد عملیات نه کوي په خیبر ضلع کې میشت امنیتی ځواکونو ویلي چې په دې تیره لږه موده کې د وسلوالو پر ضد لټون د عملیاتو په د دوی یو شمیر سپایان او افسران هم وژل شوی او جوبل شوی د نوړان دی د خیبر ضلعی پولیسو هم په بیا بیا ویلي چې دوی به وسلوالو ته په دې سیمه کې ځای نه ورکوي او د دوی پر ضد به د لټون عملیات جاری ساتي په تیرا میدان کې دا غونډه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستو کې د خیبر ضلعی په جمرود باړه او تیرا کې د ځای ولس په وینا د کلنګونو اخیستو لپاره ورته ټلیفونونه کیږي کورونو ته لاسی بمونه اچولی شي او هلته هدفي وژنې هم زیاتې شوې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
د بره جنوبی وزیرستان سلی اوسیدونکي وایي چې د 2009 کال په پوځي عملیاتو کې د دوی د ړنګو شوو کورونو موسی حکومت تر دې دمه نه دی ورکړي دوی وایي لا هم و 500 سره کسانو ته د ړنګو کورونو د موسی پیسې نه دی ورکړل شوی دوی ویلي دي دغه کسان د مهال سخت مشکلاتو سره مخامخ دي د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو دا دړکه هم ورکړی که غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به پرلت پیل کړي بلخوا د بر جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر وایي دغه مسأله به ډیره سر هواره شي نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان وسلاولو په خلاف د 2009 کال رای نجات پوځي عملیات کښې د دوی ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه لیا نه ده ورسولې چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی په دغې برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي
خلک نه لر څنګه دي او حکومت زو سفره د تا موزا نه لر کوي د نيز پلارر نکي د لر زاینا په ساره خور روړل عامله په کرور ریټه نه جوړيږي نو نيز نن د خپل حکومت د واجب د مجبورينا په تنظیم شو په وزیرستان شو وخت لري کوي
د درې ماسید عوامي جرګې مشر جاوید ماسید ویایي چې حکومتي چارواکي د ماسید قوم ړنګ کړي شوی کورونو شل اربا روپۍ ورکول به تیار نه دي مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګکړی شوي کورونو معاوضه غوښتنه د اډیشنل ډیپټی کمشنر اعجاز اختر مخې ته کښې شوه د هغوی ځاو په دا رنګ وه د سویلی وزیرستان پر زیر مشرو نے دا هم وویل چې د پاکستان حکومت د دوی ړنګ کړی شوی کورونو معاوضه زر ور و نه رسولې بیا به دوی په اسلام آباد کښې د پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرتابه ترمنځ په ملاقات تر ناخوښۍ څرګندولو وروسته له وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خپور شوي بیان کې راغلي چې د شهباز شریف او پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ په ملاقات کې د ملک په موجوده سیاسي حالاتو مشاورت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 9 په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې د مسلم لیگ نون رهبر میاں نواز شریف چې د جون په 28 په دوبی کې د پیپلز ګوند له شریک مشر آصف علي زرداری سره غږېدو نو د غورځنګ له مشرانو سره ولې مشوره ونه کړه. هم پر دې موضوع په اسلام آباد کې زموږ همکار اسرار العالم مومند له شنون کې او د مشال لډیو خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم خپل دفتر ته بللې او تیر ورځ د ملاقات لپاره او ملاقات داغی وروسته شوی دی چې مولانا فضل الرحمن په پیښور کې خبریالانو سره په خبرو کې چې کله په دوبی کې د پیپلز پارټی او د مسلم لیگ نون د مشرانو په غونډه مولانا فضل الرحمن اعتراض کړی وو نو دغه غونډه چې تیره ورځ شوې وه دغه په دغه تناظر کې شوې وه داغی وروسته شوې وه او په بیان کې چې کوم د وزیر اعظم دفتر نه دی نو دغه شیان ته خو اشاره نه ده شوې. البته دا وزیر اعظم له کوله ویلي شوي دي چې هغه د اتحادیانو چې کوم د اوسنی اتحاد دی پی ډی ایم د هغې د مشرانو د مشکلاتو نه د ملک د راویستلو په هغې کې د هغوی او د آی ایم ایف سره معاهده چې دا د هغې ته به اشاره وکړه چې دا د اتحادیانو په د کوششونو د هغې یو نتیجه ده. نو بهرحال دغه زما نظر دا چې د دې ملاقات دغه بنیادي مقصد دا و چې د مولانا فضل الرحمن هغه ګیلې او شکوې لرې کړي ځکه چې یو خو مولانا فضل الرحمن په دې باندې سخت بیان کړی اعتراض کړو بیا 13 ورځ د جمعیت علما اسلام د یو ترجمان لخوا هم بیان جاری شوی وو هغه خو فقط اول ګیله کړې وه چې دا خبرې د مولانا فضل الرحمن د آف دی ریکارډ خبرې وي یعنې میډیا سره خو وې خبرې لیکن دا د نشر کولو لپاره نه وي خو بهرحال هغه بیا په دغه بیان کې ترجمان د مولانا فضل الرحمن د خبرو دفاع کړې ده چې کوم دغه پی ډی ایم کې دوبې په غونډه کې د دواړو پیپلز پارټی د نون کومه غونډه شوې وه نو په هغې دفاع کړې چې د جمعیت علما اسلام اعتراض په دغه غونډه باندې جایز دی نو خپل د بیان او بیا د جمعیت علما اسلام چې کوم حافظ حمدالله بل یو ترجمان دی هغه خدای اعلان هم کړی دی تېر ورځ په ټلویزیوني چینلونو سره چې که په پی ټی ایم د پیپلز پارټی او د مسلم لیگ نون هر فیصله وی هغه به دی نه مني.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او وس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د اسرار العالم مومن نبلن خبرونه وورو.
په کورم کې د امنی ضد په پیښور اسلام آباد کې احتجاجونه او غونډې شوې دي. پرون په پیښور اسلام آباد کې د کورمی ولسي پاڅون پښتونو ژغورنې غورځنګ او نورو سازمانونو په مشرۍ احتجاجونو کې له حکومت غوښتنه شوه چې د امن لپاره په سیمه کې چټک ګامونه پورته کړي. د پولیسو په وینا د کورمی د بوشهري او ډنډرو د خلکو ترمنځ د جولای پر اوومه د ځمکې لانجې پر سر تر نښتې دوه ورځې وروسته د تریمنګلو پیواړ او توریو ترمنځ هم نښتې شوي. چارواکو په دې نښتو کې د نهه کسانو د وژل کېدو او څه باندې څلوېښتو جوبل لیدو پخلی کړی. د خبر ضلع په تیرا میدان کې د بدنیو وسلوالو شتون پر ضد غونډه شوې. پرون د تیرا په برقمبر خیلو کې شبې غونډې ته سیاسي او قومي مشرانو ویل چې هلته د تیر یوې لسیزې رئیس امنیتي ځواکونه موجود دي. خو د دې باوجود وسلوال یو ځل بیا دغه سیمې ته ورننوتلي او دوی یې اندېښمن کړي. دوی په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې خپله پالیسي دې واضح کړي. دوی ترې دا خبره په ډاګه کړل شي چې وسلوالو پر ضد ولې کوټلې ګامونه نه پورته کوي. مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرتابه ترمنځ پر ملاقات تر ناخوښۍ څرګندولو وروسته له وزیر اعظم شهبا شریف سره لیده کاته کړي. د وزیر اعظم د دفتر لخوا پرون په خبر شوی بیان کې راغلي چې د شهبا شریف او پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ په ملاقات کې د ملک په موجوده سیاسي حالاتو مشاورت شوی. او یو جوکول امریکایي چارواکی وایي حکومت یې هڅه کوي چې افغان طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترګرو په ځاله بدل نه شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیون پرون برطانیې تر خپل سفر پر مهال د امریکا غږ رادیو د پوښتنې په ځواب کې ویل دوی طالبان د دوهې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتي چې دارنګ افغانستان د هېڅ هېواد په ځانګړې توګه د امریکا د دوی د متحدینو او شریکانو په وړاندې د ترګریزو بریدونو د پلان او طرحې لپاره ونه کارول شي.
لند خبرینم د اسرار العالم مومن نور ووریدل. اوس ورسو د یو ریپورت طرف ته. ملګری ملتونه وایي چې دا وخت د نړۍ آبادی شاوخه اته عرب ده. یاد ادارې د خبره په داسې وخت کې کړی چې نن د آبادی نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د آبادی زیاتېدو سره وسایل هم کم شوي دي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې اورو.
د ملګری ملتونو لخوا ویل شوی په نړۍ کې نه څلوېښت فیصد نه زیات زنانه د آبادۍ په حواله د مشورو او یا بیا د خپلو فیصلو نه محرومه پاتې کیږي. د آبادۍ د نړیوالې ورځې په مناسب د ملګري ملتونو په پاڼه دوی زیاته کړي هر کله چې دوی نه مشوره نه اخیستل کیږي همدغه زنان بیا د تعلیم او د صحت د سهولتونو نه بې برخې پاتې کیږي. د جولای په یولسمه د آبادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي نو ځکه هم د ملګري ملتونو په دغه پاڼه د لیکل شوي معلوماتو سره سم په 2011 کې د نړۍ آبادی و عرب وه. په 2021 کې و اشاریه نهه عرب ریکارډ شوی. دوی لیکلي دی کې نه څلوېښت اشاریه اووه فیصدي زنانه هم شامل دي. د ګڼو زنانو سره تر دې چې د ماشومانو په زیږولو کې هم مشورې نه کیږي یا یې مشورې نه منل کیږي. د ملکان ضلع دی وکړي یوه زنانه چې نه یې غوښتل میډیا باندې نوم راشي مشاد رادیو سره خبرو کې وویل
زما خاوند د مور او پلار یو ځوی و نو د هغه ډېر بچي خوښو. ناول خو مې جینکۍ مشران وې او خاوند مې ځوی خوښو. نو اوس مې څلور جینکۍ او درې هلکان دي. نو خاوند مې وایي چې نه چې یو هلک ورسره بل شي نو څلور جینکۍ او څلور هلکان وشي.
د ملګري ملتونو لخوا د معلوماتو سره سم چې زنانو نه په دغه ګڼ آبادۍ کې مشورې نه اخیستل کیږي نو د دوی ژوند کې ورسره ډېرې محرومیانې راځي. د آبادۍ په زیاتولو کې د نړیوال سازمان یونیسف د معلوماتو سره سم په هغه زنانو کې چې ماشومان پیدا کوي د مرګ شرح 2.1 فیصدي ده. دغه زنانه هغه وخت مړ کیږي چې کله بچی زیږوي یا حامله وي. خو د کورنیو لخوا زیاتره په دغه فیصلو کې چې ګینې زنانه مړ کیدی هم شي د زنانو نه خو مشورې اخیستل کیږي او یا ډېرې کمی اخیستل کیږي. د ملګری ملتونو خبره چې آبادۍ زیاتېږي نو وسایل ورسره کمیږي لکه خوراک او نور شیان. نو بیا دغه شان کورونی وته څومره مالی مشکلات وي.
نور خو مې د خاوند کار روزګار داسې سم نه دی. خوره وره مزدوري کوي کله د چا ټاټ کې چت کړی کله ټانټې کټ کړی کله کویې کنستلې. د بچو مې نه سم جامې نه پیزاري نه تعلیمونه شو. ټوله ورځ په کوڅو کې بار ګرځي سخا پسخا. نه زمونږ دونه حیثیت شته چې هغوی په سکولونو کې داخل کړو.
د ملګري ملتونو په پاڼه د معلوماتو سره سم څلوېښت فیصدي زنانو سره د ماشومانو پیدا کولو لپاره هیڅ مشوره نه کیږي. کنی دغه مشورې کول د زنانو حق جوړیږي. معلوماتو کې زیاته شوې په نړۍ کې په هر دوه منټو کې یو زنانه د ماشوم د پیدا کولو د وجې مړ کیږي. په نړۍ کې یوازې د شپږو هیوادونو زنانه په پارلمان کې 50% برخه لري او بیا په اته عرب آبادۍ کې شاوخوا 80% زنانه داسې دي چې لیک لوست هم نشي کولی. شانواز ترغزه، مشاد ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبې یعنی هورزه 19 خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو. په افغانستان کې د طالبان حکومت له امریکایي سواکونو د پاتشو وسلو او تجهیزاتو خرڅول رد کړی دي. د طالبانو بیان سبی الله مجاهد رستو لاغه په ډېر غبرګون وښودو چې د امریکا د استاسو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر او دوه سلنیزو بنسټونو په طالبانو تور پورې کړ چې له امریکایي سواکونو څخه پاتې شوي وسلې او تجهیزات پلوري. د دغه رپورټ موندنې ښایي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلوالو بازارونه د پخوا په څیر فعال دي. نور حال سفی الله ستانکزی راکوي.
د افغانستان د سولې د څار بنسټ چې مرکزی په امریکا کې دی او په سویس کې میشت د کوچنیو وسلو د سروي انسټیټیوټ د روسي راپور موندنې ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو پیروپلور ګرم شوی. د موندنو په اساس دغه پیروپلور تر ډېره په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. له بلې خوا د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مکال تازه له CNN ټلویزیون سره په مرکه کې طالبان تورن کړل چې د امریکایي ځواکونو پاتې وسلې د امریکا پر دښمنانو پلوري. موږ باید بګرام نه وای پریښی. هلته مو د امریکایي مالیه ورکوونکو د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان د اسرائیلو پر ضد زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین
Israel.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه څرګندونې او څیړنیز راپورونه د امریکا د لب خبره ځینو سخت دریزو او متعصبو ډلو ادعاوې او تبلیغات بللي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې وویل دا راپورونه حقیقت نه لري. مجاهد ادعا کړې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ټولې وسلې، وسایط او تجهیزات په ډیپوګانو کې خوندي شوي او هیچا ته آن د یوې وسلې د قاچاق او پلور اجازه نه ورکول کیږي. د افغانستان د سولې د سارا او د وړو وسلو د سروې انسټیټیوټ په څیړنیز راپور کې د M4 او M14 ډوله امریکایي وسلو د پیرو پلور چې د شپې د لیدو په کمرو او ترمامیترونو سنبال دي یادونه شوې ده. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي د دې مسلې مخه ونیسي، بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جواز په ویشلو سره د وسلو د پیرو پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده. دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزي، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګري پیاوړې کړې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړیو کې د وسلو بیې راټیټې شوې، خو دا چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو په زیرمو باندې خپل کنټرول زیات کړ نو ورسره د وسلو بیې لوړې شوې. دا راپور د وسلو له قاچاقوړونکو، د ټیټې کچې طالب جنګیالیو، سیمه ییزو طالب چارواکو، د افغان امنیتي ځواکونو له پخوانیو غړو او امنیتي کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ چمتو شوی. د راپور موندنې ښیي په داسې حال کې چې طالبانو تر یوې کمې اندازې د درېیم ګړو قاچاقوړونکو لخوا د وسلو د قاچاق مخه نیولې، خو له سیمه ییزو تروریستي شبکو سره د دې ډلې جوړې شوې اړیکې اندېښنې راپارولې دي. په راپور کې ویل شوی چې د آدم خیلو په دره او پېښور کې د وسلو پلورونکو له دغو تحقیقاتي ادارو سره تماس نیولی او ادعا یې کړې چې دوی د امریکا پوځي تجهیزات د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي. د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د امریکا د لوړپوړو چارواکو په وار وار ادعا وکړه چې د لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهم تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف اړوند ادارو ته امر کړی دی چې د خلکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي کوم چې په ټولنیزو رسنیو د پوست خلاف مهم چلوي. په یو بیان کې وزیر اعظم دا مهم غندلې دوی ادعا کړې ده چې په دې کې ککړ کسانو هغه په ملک کې دننه دي او که بهر دي پر ضد به د قانون سره سم کاروایی کیږي. په دې اړه د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب هم یوه خبری غونډه کړې ده چې تفصیل درته زموږ همکار راشد خټک وړاندې کوي.
په ټولنیزو رسنیو د فوج خلاف مهم چلوونکو په ضد د قانوني کاروایی کولو په اړه د وزیر اعظم شهباز شریف حکم نه پس په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په اړه بحث پیل شوی دی او ماهرین د ټولنیزو رسنیو دپاره د اصول جوړولو او مراتولو غوښتنه کوي. د وزیر اعظم د بیان نه پس د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب هم په دې مهم کې ککړ کسانو خلاف د قانوني ګامونو پورته کولو څرګندونه وکړه. یوې خبري غونډې ته وویل،
زه
د دې مهم په کړکو ټکو غندنه کوم. نن هم دا کمپین د عام لري، په دې سره خاص اثر نشته. خبره دا ده چې دا پیژندل شوی خلک دي، ادارې خپل کار کوي، د هرې ادارې ذمہواري جوړیږي چې خپل فرض په ښه توګه سرته ورسوي. وزیر اعظم ډېر په ښکاره ټکو کې هدایت کړی دی چې زر تر زره باید د دې خلکو چاره وشي او قانون ته وړاندې کړل شي. په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د استعمال په اړه وخت په وخت د قانون جوړولو خبرې کیږي. په تېره سموده کې د سایبر کرایم د قانون لاندې د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته سزاګانې هم اورول شوې دي. د رسنیو ماهران وایي چې خلک باید د بیان د ازادۍ سره د بیان د ذمہواري احساس هم وکړي. د پاکستان د ژورنالیستانو د اتحادیې پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جنرل سیکرٹری ارشد انصاری په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
اور میں سمجھتا ہوں یہ وزیر اعظم نے جو بات کی ہے،
زما په خیال چې وزیر اعظم کوم خبره کړې ده د دې ترانا کې باید د سوشل میډیا د استعمال د پر حدود وټاکل شي. خلک په دې په حوال پکا دي چې دوی تر کومه حدت لای شي. روایتي رسنۍ صرف په ملک دن نه قتل کیږي، ټولنیز رسنۍ په ټوله نړۍ کې قتل کیږي. د داسې قسم خبرو په وجه نه صرف د پاکستان ادارې بلکې ملک هم بدنامیږي. زما په خیال د وزیر اعظم خبره صحیح ده، هر هغه کس په ضد باید کاروایی وشي څوک چې بنیاد او غلط تورونه لګوي. خزانه ماهران وایي چې د روایتي رسنیو په شان د ټولنیزو رسنیو لپاره هم ډېر پخوا اصول جوړ شوي دي او په پرمختللو هیوادونو کې دغه اصول خلک په پام کې نیسي. د ژورنالیزم استاد او په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان په دې اړه مشال لري ته وویل،
چې دا میډیا فریډم چې کوم دی دا زما په خیال باندې دا یو اسی یو کانسپټ دی، په ریئلټي کې فریډم ایز ځای کې نشته. دویمه دا ده که ټریډیشنل میډیا دا او که سوشل میډیا دا، د دې د یوزج لپاره د دې د استعمال لپاره څه سټینډرډ دی. فار ایگزامپل دنیا کې ډیر زیات ادارې دي هغه خپل ایتکس جوړ کړی دي، ان سیملرلی د سوشل میډیا یوزج لپاره هم نه سټینډرډ دی په دنیا کې.
تجزیه‌نگاران دا هم وایي چې د ټولنیزو رسنیو په اړه قانون یا سایبر کرائم لا زیاتره د حکومت مخالفینو په ضد کارول کیگی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو اس اس ټي استادان وایي چې لومړی د اسمبلی او بیا د کابینې تر منصورې وروسته هم د دوی ولسم ګریډ ته ترقی نه کیږي. دوی ویلي چې عدالت هم د لړکې فیصله اورېبلې وه. استادانو دړکا ورکړې که غوښتنې ونه منل شوې نه احتجاج به پیل کړي. نور حال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري های سکولونو اس اس ټي استادان وای تیرو دو در شو کال راسي پښ پړسم گریډ یا درجه کې دوی برتی کیږي او هم پښ پړسم کې بیا ریټایرډ کیږي. وای سو سواره د احتجاجونو او عدالت راتلو ورسته د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبای حکومت اسمبلی او بیا کابینې نه هم د دوی د اپګریډیشن منځوري ورکړې، خو دوی ته بیا هم حکومت خپل حق نه ورکوي. د یاد سازمان یو مشر او مردان کې استاد اکرام بچا مشال لیډو ته په دې باب لوي،
د ټول ډپارټمنټ اپګریډیشن شوی دی، سوای زمونږه د اس اس ټي ملګرو د 32 سال نه دی شوی. په 2015 کې اسمبلی جی قرارداد پاس کړ زمونږ په فیور کې، بیا په 2017 کې چې کله حکومت امپلیمنټیشن نو کو نو موږ په عدالت ته لړلو پاغي کې چې موږ ته های کورټ چې دینو زمو په پیور کې ډیسیژن وکړو په های کورټ کې ګورنمنت دا لیکل ورکړو چې دا به موږ تقریبا په یو میاشت کې دنه کیبینټ ته لیګو او دا موږ امپلیمنټ کوو 2017 نه دا 2023 تر نه امپلیمنټ نکو
نو مولوی دوی موجوده نگران حکومت ته 15 جولای نیټه ورکړې و خو دوی هم د درجه لړولو یا اپګریډیشن نوټیفیکیشن ونه کړل د یاد سازمان په خوانی صوبای مشر او وکیل حبیب الله نشیمن وای د پاکستان نور ټول صوبو کې اس اس ټي استادانو ته ولسم گریډ یا درجه ورکړل شوې ده یوازې خیبر پښتونخوا استادانو سره د امتیازي سلوک روان دی
تاسو ته پته ده په تاریخ کې چې کوم استاد معاشي خوشحالي چې کوم استاد زهنی چې کوم دی خوشحالي نه بخپلو بچو ته چې کوم دی تعلیم صحیح طریقې سره ورکړي
ولی په دې اړه مو خیبر پښتونخوا کې د موجوده نگران حکومت د تعلیم نگران وزیر رحمت سلام خټک سره تماس ونیول نو دوی د جولای په لسمه مشال لیډو ته ویل چې دا د نگران حکومت واک اختیار نه دی او احتجاج د دوی حق دی
تیر حکومت بغیر د سکلکولیشن نه دا د فینانس ورژن اخیستلو نه بغیر اخیری ورځ باندې کیبینټ نه دا پرول واخلو او صرف د سیستم نه دی ګل اخو بي سي نه وانس تر سیستم پر ټول اپګریډیشن دی نو هغه 28 ارب روپے امپلیکیشن راځي نو فینانس ډیپارټمنټ وایي چې موږ سره فلال دومره تنخکان نشته نو موږ په کیبینټ کې دا مو ټن ډاون نه کړه دا مو نیکست الیکټډ ګورنمنت ته پرې پټ دی پر خبره پوي دی چې کیرټیک سره دا اختیار نشته بس احتجاج دی حق دی خپل او سره ته حساب لشي
دا اس اس ټي زنانا نارینه استادان چټوله صبح کې شوخه 2000 شمیره ده د غختنه نه منلو په صورت کې د جولای په 11مه پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخه ته احتجاجي پرلت اعلان کړی دی او وايي تر هغه بناسوي چې ترسو د دې غختنه نه وي منل شوی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونۍ خبرونه سروي کې ل مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکه لرو دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو سروې اونۍ خبرونه د نهې پورس د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واوره د خوست په لرو پرتو سیمو لسوالیو کې شاوخوا 15,000 جنکی ولکان چې عمرونه یې سکولونو کې له شاملولو سره برابر دي لومړنیو زده کړو ته لاسرسی نه لري د یادو سیمو اوسیدونکي لاړوند ادارو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دوی ماشومانو د زده کړو زمینه دې ورته برابره کړي بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي یا د ستونزه منیو لاملونه په یو شمېر سیمو کې د ښوونځیو کمښت او د سنو ماشومانو د کورنیو اقتصادي ستونزې یادوي نور حال د نجیب الله په ریپورت کې ورو
د خوست د پوهنې ریاست مسؤلان وایي د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو په لور پرتو سیمو کې شاوخوا 15,000 نجونې او هلکان چې ښوونځیو ته د تګ عمرونه یې پوره کړي له زده کړو بې برخې دي چارواکي زده کړو ته د یادو نجونو او هلکانو د نه لاسرسي لاملونه په ځینو سیمو کې د ښوونځیو او زده کړیزو مرکزونو نشتون او د ماشومانو د کورنیو اقتصادي ستونزې ښيي د خوست د پوهنې ریاست نشراتي مدیر سید کبیر سنگین مشال رادیو ته وویل
شاوخوا 15,000 زرا هغه زده کوونکي ځوانان او هلکان او نجونې چې دوی د زده کړو عمر پوره کړی ده خو د فاصلې د وطن د زیاتوالي یا هم د زیات فقر او د زده کړو د مرکزونو د لاریوالي په اساس دوی د زده کړو څخه محروم دي خو زموږ هڅې روانې دي چې دوی ته په نږدې ساحو کې د زده کړو مرکزونه فعال کړو دوی زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي
د خوست منګل میشتي ولسوالۍ هم داسې دي چې په لرو پرتو سیمو کې د نجونو او هلکانو پوره ښوونځي نشته د مساخیر ولسوالۍ اوسیدونکي عابد منګلوایي د دوی لزای ښوونځي لري دي چې نجونې او هلکان ورته رسیدګي نشي کولای
دلته سلګونه نجونې هلکونې زده کړو عمرونه پیرا دي ول زده کړو زمينه نه دوه برابره اوس مهال کې ډېر ضرورت دی د لنډمهاله ټولګیو هم دای چې دا وشي دلته جوړ شي هغه بنسټونه چې په هانه یا زده کړو په برخه کې کور کې لکه یونیسف یا نور دی به د میک په سیمه کې خلکو ته زده کړو زمينه برابره کی
د نادر شاکوت ولسوالۍ ځینې سیمې هم داسې دي چې په خو د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خوانځینې دي جوړ شوی د یاد سیمې اوسیدونکو شمیر خان حقیار هم له اړوند دوی دارو دوی ته د پاملرنې غوښتنه لري
د نادرشکوټ ولسوالۍ په ځینو برخو کې ښوونځي شتون نه لري، شلامل یا هغه ګڼ شمېر ماشومان چې هغوی د ښوونځي سین پوره کړی دی، مګر د دې له امله چې ښوونځي نشته له زده کړو څخه محروم پاتې دي. له بهنه وزارت څخه مو غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي کار وکړي.
مدني فعال نورولا نوري هم وایي په دې ولایت کې د پوره ښوونځیو او زده کړو د مرکزونو د نشتون له کبله زرګونه نجونې او هلکان له ښوونې روزنې محروم دي.
د خوست په اکثریت لر او اطرافي سیمو کې تعلیمي مرکزونه او ښوونځي شتون نه لري چې له امله زرګونه تنه هلکان او نجونه له زده کړو محروم دي. البته مونږ د پوهنې له وزارت او له اړونده وزارت سره د همکارو مواساتو غوښتنه لرو چې په خوست کې ډیر شمیر تعلیمي مرکزونه او ښوونځي جوړ کړي.
بلوري ته ځای چارواکي منی چې د خوست په ځینو سیمو کې د ښوونځیو نشتون ښوونیز بهیر اغیزمن کړی او له همدې عملی اړوند وزارت د سل بابنو یو ښوونځیو د اړتیا وړاندیز کړی چې پایلو ته یې په تمه دي. د چارواکو په وینا سپیر نادر شاکوټ، ګربز، صبری، قلندر او موساخیل د خوست هغه ولسوالۍ دي چې د نویو ښوونځیو یا لږ تر لږه د کلیوالي ټولګیو د جوړولو اړتیا پکې ډیره ده.
د خیبر پختونخوا د بونیر سیلې په انځر کلی کې یوې جرګې په جهیز ته بندیز لګولو پریکړه کړې ده. ویلي دي چې پلارګنۍ یوازې ناوې ته د ضرورت سامان ورکولی شي. دارنګه د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حکې مهر هم یوازې یوه توله سره سر مقرر کړی دی. د جرګې مشرانو ویلي که چای فیصله ونه منله نو د کلي خلک به ورسره غمخادي پرېږدي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو مبارزانو د جرګې د اقدام ستایلی دی، خو وایي چې باید حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې د جهیز خلاف قانون د ملکو لړکی هلی سلی روان دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پینسر مېرا کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلی مشرانو، مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې صلاح شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حکې مهر یو توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نه کړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پرېږدي.
په مهر کې دا و چې را موږ به په 15 تولې سونه د هلک د طرفه کوله، نو هغه ډېره زیات سونه چې ډېره زیاته ګرانه شوه او په 2,00,000 روپۍ توله شوه. نو د هغې نه به 15,00,000 روپۍ جوړېدې، نو په هغې هېڅ چاته مینه راتو. نو هغه موږ یوې تولې له راوسته بیا به چې کله به جنۍ ودېده، نو هغې ته به چې کوم نه نو ډبل بیډ او المارۍ او فریج او واشنګ مشین او کارپیټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو. دا هغه سره چې کوم نه بیا به کمی جنکې چې کوم نه یو الک یا بلوغت تور رسیدن نو مور کا سره پیدا غم پیدا شو چې دا واده به زره کم دینه کومه. نو هغه به یا زمکه خرڅه ولا یا به چې کوم نه په قرض راغسته. نو دا هغه بیا زمنګ د کلی علما او مشران چې کوم نه غره جمع شو او وای په دې خبره متصل شو چې دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازه شته نو په پښتو په دغه کې اجازه شته. دا یو بس سیالي ده.
په جرګه کې دا پریکړه هم شوې دا چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزی او په خړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انسر مری د جهیز او حکی مهر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلی کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملی شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکی یو لاره خپل کړي.
دا سیریس نو ریواج چې وو د خادو غمونو هغه موږ ډېر پریشان کړی یو او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي. ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي. موږ د دغه تحریک د شروع کول نه وروسته ودونه شوي دي. هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي. سامانونه کړي دي چې داسې خو نشم ویل چې بالکل نه دي کړي، خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړي چې هغه باندې 1,50,000 / 2,00,000 ته خرڅې رسېږي، نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بونیر، سوات، دیر، سوابه او مردان په زیاتره سیمو کې او د 400 په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ، میزونه، کرسیانی، لوخي، الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي. الک کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي. خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقوقو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو له منځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې دی اقا خلک خپل هغه دلته کې 10-20 تولې کالې لیکي ما لیدلی دي، خو لکه کوم چې غریبه طبقه که نه نو هغوی 4 تولې 5 تولې 2 تولې که نه نور چې لکه موږ مډل کلاس خلک چې یو زمونږه نو موږ خو تبا یو، ځکه چې لاس خالي او کې به خامخا او چې نه کې ورله نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لکور پیغور دی او د ناسور چې پکېږي نو دا به الو ختمیږي، دا به د ګورمنټ د طرف نه ختمیږي چې دو پی دسې سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک یې کوي او به هغې امپلیمنټیشن د هغې وشي، ځکه زموږ د عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمیږي.
په خیبر پختونخوا کې په 2012 کال کې په جهیز د بندیز ناوې ته د پلارګنۍ یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منصوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده، البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالیو په اړه ویلي شوي دي چې باید قیمت یې له 10,000 زیات نه وي او دغسې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچه له 15,000 روپو زیاته نه وي. د خیبر پختونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشري ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اګوره دا چې کله د پرویز خټک دغل د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې داور ایکټ پاس شوی و، نو هغه کې چې دې باندې ممانعت چې دا داوری بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې. او بل خبره دا ده چې دا ودونه من چې دا دومره خرچی کیږي کنه دا لاویش ډینرز او لاویش لنچز، نو دا باندې هم څه لکه دغه لیمټ کړي و، لکه نو هغه چې دی دا مخکې حکومت په دې باندې ډېر کار کړی دی او اوس هم چې دی لکه حکومت خو دا وړی چې دا فضول خرچونه دې کم شي، نو داسې پازیټیو ډیولپمنټس که سٹارټ شول کنه په دې علاقه کې نو بیا به انشاءالله تعالی د جنګو حقونه مور پرارم بنی او خلګنه به هم بنی.
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1906 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوي چې که څوک د جنۍ له کوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د 6 میاشتو نه والی تر 2 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقونو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکې قوانین عملي کړي. اور ایدن کو مشال لیڈیو تا سورے دروان خبرونی پا خیرہ کی دا مینہ گل پا آواز کی دا سندر آورو
یار لرا کنا 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 زلف چې